نیمه نړۍ ونیس پروگرام لرو خو تر هغه د مخه سپورت
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
قدرمنو اوریدونکو او د سپورت ګرانو منوالو سلام. دا دی په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو د پاره د سپورت په حق له نوي او تازه خبرونه، جالب رپورټونه او مرکه او نور په زړه پورې مطالب چمتو کړی دي چې زه طاهر روشانی درته وړاندې کوم. د پروګرام په پیل کې به څو سپورتي خبرونه واوري. ورسته به د کرکټ په لوبو کې د شپاړس کلونو او له شپاړس کالو ټیټو لوبغاړو د غوراوي او په مالیزیا کې د 2010 کال په چیلنج کپ کې د ګډون لپاره د هغوی د آمادګۍ په هکله د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل ښاغلي زرافشاه زهیر سره مرکه او په پای کې به په اروپایي هیوادونو کې د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو او د اروپا د کلبونو او ټیمونو ترمنځ د لوبو د جریان او نتیجو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په پیل کې ستاسو پاملرنه څو سپورتي خبرونو ته راړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بیلابیلو لوبو شاوخوا سلو هغو لوبغاړو او روزونکو ته مډالونه ورکړل چې په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلی وو. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جمهور رئیس د دغو ورزشکارانو هڅې وستایلې او له هغوی سره یې د مرستو ژمنه وکړه. په دې وروستیو میاشتو کې افغان ورزشکاران په بیلابیلو بهرنیو او نړیوالو سیالیو کې 9.5 د سرو زرو، 5.5 د سپینو زرو او 9.5 د ژړو مډالونه ترلاسه کړي دي. بلې خوا د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس له حکومت څخه غوښتي چې تکړه ورزشکارانو او روزونکو ته دي مناسب معاش وټاکي. باختر خبری اژانس راپور ورکړي چې ظاهر اخبار همداراز ویلي چې ټول هغه مځکي او ساحې دي د اولمپیک کمیټې ته ورکړل سي چې په دغه کمیټې پورې اړه لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي که ورزشکارانو ته لوړ معاش او د لوبو لپاره لازم ځایونه برابر سي نو لا ډېرې بریاوې به ترلاسه کړي. د هلمند سپور چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د فوټبال سیالۍ په دغه ولایت کې پیل کیږي. د هلمند ولایت د سپورت امیر عصمت الله مسلم آزادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د مرکز او ولسوالیو 10 ټیمونه ګډون وکړي او شل ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل دغه لوبې سپورت ته د ځوانانو د هڅولو او د نشه یي توکو څخه د هغو د ژغورلو په نیت ترسره کیږي. د وزلوبه هغه سیالۍ چې د څو ورځو راهیسې د بغلان په ولایت کې پیل سوي وي د پلخمري ولایت د ټیم په قهرمانۍ سره پای ته ورسېدلې. د باختر خبری اژانس وایي چې دغه سیالۍ د نوي کال د رارسېدو په خاطر پیل سوي دي چې د بیلابیلو ولایتونو د ټیمونو ترمنځ وسولي. د دغه لوبو دوهم مقام د دوشي ولسوالۍ ټیم ترلاسه کړ. د کاراتې سیالۍ د 14 ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د کاراتې د ملي کمیټې د فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب آزادي رادیو ته وویل چې په پام کې ده چې دغه سیالۍ په پای کې د دغو سیالو د ګډون کوونکو څخه د هیواد د کاراتې د ملي ټیم لپاره غړي وټاکل سي. د کاراتې د فدراسیون د رئیس په وینا به دغه سیالۍ تر راتلونکي دوشنبه پورې دوام وکړي. د ننګرهار په ولایت کې د غازی امان الله خان په شارګوټي کې د سپورتي سټډیوم یا لوبغالي کار پیل شو. دغه سټډیوم د افغانستان د ملي کرکټ د لوبو کوونکو د ټیم د تمریناتو لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دغه سټډیوم د کار د جریان څخه د جدول په وخت کې ازادي رادیو ته وویل
بلا پروژه چې موږ افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینا کې د کرکټ دی سټیډیم جوړیدل چې اصلي سټیډیم به اوسي علاقه مندان ډیر زیات لري په ننګرهار کې غواړو چې خپل سټیډیم د کرکټ د پارالته اوسي هغه هم په ارزښت تقریبا 2 میلیون ډالر لرو خو ما توقع ده چې د 5 نه 6 میلیون ډالر په شاوخوا کې دا به یو سټیډیم اوسي چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټیډیم به اوسي.
ګران اوریدونکو او د کرکټ د لوبو مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د 14 کلونو او له 14 کالو د ټیټو لوبغاړو د ټیم انتخابېدو خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د غوراوي چارې به د مارچ د 19 څخه تر 19 پورې د جلال آباد په ښار کې کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به تر انتخاب وروسته د جولای په میاشت کې په مالیزیا کې د 2019 کال په چیلنج کپ کې برخه اخلي. د دې تورنمنت دوه غوره ټیمونه به بل پړاو ته چې د ایلیت کپ په نوم یادیږي لاره مومي او له هغه وروسته به د بریالیتوب په صورت کې نور هم پر مخ ځي. د جولای میاشتې ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. نو آیا دا 4 میاشتې به د یو نوي غوره شوي ټیم د روزنې لپاره کافي وي؟ پر دې او نور موضوعاتو احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او ویاند زرابشا زهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ د بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویاند زرابشا زهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنټ کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبه هغه خو موږ داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمرونه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 16 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداد چې خلوبغاړي وي هغه په هر شوبه کې که په بالینګ کې وي فیلډینګ کې وي بیټینګ کې وي نو موږ دغه نه یو لوبډله انتخابو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي د سینې چې نوي خامخا به غوي لوبه کړي وي د مېرټ یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابو.
لکه ولایتونو او کوم سیمونه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي؟ ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګا تقریبا د لشلو نو واغله تر درې وستو تلیر ولایتونه منګا راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو هغه کې لوبډل لرو. نو منګا د ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم منګا سره راجستر دي دغه تم خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره خپل ولایت هغه نماینده تم خبر ورکړی چې درې یا څلور لوبغاړي د ګمارنه ته یا د سلیکشن ته راولېږي او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کی او راولېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دا هم ټول ولایتونه من خبر کړی دي او که د افغانستان نه بیرونی هغوی ته هم خبر ورکړی چې د ټرایل تر راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو ښه لوبډله
منګه انتخاب کو. لدې مخکې یو انتقاد دا و پر چارواکو باندې چې اکثرا انتخاب یا سلیکشن چې تاسو ورته وایي دا د خپلویو په اساس باندې کیږي. تاسو دې انتقادونو ته څه جواب لرئ؟
تکل صاحب کچیر ته د خپلویو او یا د سفارش په بنیاد باندې یو سلیکشن یا ګمارنه سوی وای نو تاسو به لیدلی چې افغانستان د کرکټ لوبډلو کاغه په هر لیول وی ک دلا کمیلی لوبډلې او کلان دي د نسکلونو ولسکلونو 15 کلونو نو وی به د سلاس تر اوره نن درلودلې. نو یقینا دغه په مېرټ یا په استعداد باندې دغه ګمارنې شوې دي. یوازې نه یو ګمارنه یا یو لوبډله چې منګ په ورکپ لپاره کوم انتخاب کړي و د نړیوال جام لپاره پغې کې یقینا د څه شوی زکه هغه لاس تر اوره نه هم کنو او په شپاره سی وادونه کې د شپاره سم مقام تر لاسه کړ دینه مخ کې او آینده کې څه کم کیږي. کمیلی لوبډل تاسو ګورئ د پدې ډیر کم وخت کې څومره لاسه راوړنه لري. همدې چې زمنګ د ولس کلنو تنکې ځوانانو لوبډل چې په تایلند کې په 2008 کې اتل ولی راوړل همدې چې زمنګ د 15 کلنو لوبډل او دا ځل چې موږ دغه لوبډل انتخابو یقینا چې دوی به هم خلاص راوړنه لري.
د ماليزیا د کپ په باب لږ معلومات راکړئ چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به کوم هیوادونو سره لوبه کوي؟
په دغه ټورنمنت کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول. دغه چونکه افغانستان په اول ځل د شپاړس کلونو لوبډله پکې لوبه کوي نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړې. له دې نه مخکې زمونږ ټولې لوبډلې هغه اولس کلن دي که نولس کلن دي او که پنځلس کلن دي هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظهیر صاحب توپیر دی ایلیټ او چیلنج ترمنځ څه دی؟
چیلنج کپ دغه ده چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله ده او ایلیټ دویمه مرحله چې له هغه نه یو درجه مخکې ځي. هغه ټورنمنټ په دغه ای سی سی ټرافي کې یعنی دغه آسیایي شورا له خوا چې کوم ټورنمنټونه کېږي نو دغه کې ایلیټ او چیلنج کپی. نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنټ کې برخه نه واخیستې. د دغه ټورنمنټ نه بعد دوه لوبډلې ایلیټ کپ ته ځي. بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه شپاړس کلونه لوبې نه دي کړي نو افغانستان که دغه ټورنمنټ کې دویم مقام هم ترلاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په ایلیټ ټورنمنټ کې برخه اخلي. د ایلیټ شپاړس کلونو په ټورنمنټ کې به بیا لوبېږي.
د ښاغلي زورابشاه ظهیر سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه واورېدله. او اوس به هم راسو په اروپا کې د چمپیونز لیګ یا د غوره ټیمونو ترمنځ د لوبو نتیجو ته کوم چې په تېره اونۍ کې ترسره شوې. تیر هفته بیا هم د اروپا د مخکښو ټیمونو ترمنځ ډېری جالبې لوبې ترسره شوې چې د هغه جملې څخه یو لوبه د انګلستان د ارسنال او د پرتګال د هیواد د پورتو د ټیمونو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې چې د سه شنبه په ورځ د ارسنال په میدان کې ترسره شوه د ارسنال ټیم د 50 ګولونو پور کولو سره د پورتو ټیم ته د یو په مقابل کې ماته ورکړه او دغه لوبه لوړ پړاو ته راووه. بل لوبه په همدې ورځ د ایټالیا د فیرنتینا او د المان د بایرن د ټیمونو ترمنځ وه. سره له دې چې د فیرنتینا د فوټبال ډلې بایرن ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه خو د مخکنی مسابقې د پایلې په وجه د بایرن منشن ټیم نورو مسابقو ته لاره پیدا کړه. همدارنګه د شامپیونز لیګ دوې نورې مسابقې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوې. یو لوبه د هسپانیې د هیواد د ریال مادرید او د فرانسې د اولمپیکو لیون ترمنځ وه. په دغه لوبه کې ډېر ګمان تله چې د ریال مادرید ټیم به لوړو لوبو ته لاره ومندي خو مسابقه یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده چې په دې ډول د تیر مسابقې د نتیجې په سبب د اولمپیکو لیون ټیم جګو مسابقو ته راو او د ریال مادرید ټیم چې د نړۍ تر ټولو ګران لوبه کوونکي په هغه کې لوبه کوي د دغه لوبو د ادامه ورکولو څخه محروم شو. په همدې ورځ بل لوبه د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د ایتالیا د ای سی میلان د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې مانچستر د 4 ګولونو په وګړو سره د ای سی میلان د فوټبال ډله د دوه لوبو څخه خارج او په خپلې شامپیونز لیګ ته د لوړو لوبو پړاو ته لاره پرانستله. ګران اوریدونکو اوس په عمر راسو د اروپا د کلبونو او ټیمونو د داخلي لوبو نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې توتنهم د بلک بورن سره 3-2 د یو په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه. برګمنهم د ایورتون سره 2-2 په مقابل کې مساوي. بولتون د ویګن سره 0-0 په مقابل کې د بولتون